عوایدو سره چې وسیلري په افغانستان کې وکړې شي چې دغه ټوله کلینیکونه وساتیو کار دوام وکړي.
مننه. زه مخکې د تاسو د سوال ځواب نه ځبه یو دغه د اوریدونکو لپاره یو لاندې معلومات د شریک کوم. اصلا د افغانستان صحي سکتور متاسفانه په ډیرو شلو کلو لکه دونر نه خوره وو، یعنی کومکونو باندې متکی سکتور متاسفانه د دې د هغه د سستینبلټی لپاره او د دې د خودکفا او دوامدار پاتې کېدو لپاره داسې بنیادی کارونه نه وشوي. د افغانستان د صحت څنګه د دې د افغانستان د او شل فیصد د دې چې د دونرانو لخوا او پنځه اویا فیصد د out of pocket مونته یې خپل د جیب نه د خپل د سیهي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره دوی مصرف کوو. خو زمونږه لکه ټول د صحت سکتور پالیسی چې ده د اندازه شل فیصد کومکونو په بنیاد باندې سرخېده، او اوسنۍ د زمونږ د صحتمندي پروژه چې تقریبا ټول 2301 د شفاخانی او کلینیکونو کې د دوی کومکونه چې کومه ارزه کړې ده، د راتلونکو درې کلونو لپاره یو قرارداد شوی مرستې وی چې $600 میلیون کېده چې د هر کال لپاره د $200 میلیون د صرف د صحي سکتور د ساختار او د خدماتو د منتنساتور لپاره د کفایت کو. البته زمونږ ټول په مجموع کې د ټول صحي خدماتو لپاره دا یو کافی بودیجه نه وو. اوس چې د پتن دوی په اني تور باندې خپل کومکونه دوی بندي، نو طبعا د هغه اداري او ساختاري تشکل د روغتیايي سکتور د هغه د کولاپس کېدو او د هغه د سقوط او له منځه تلو سبب کېده. کچیرته نړیوال ټولنه خپل کومکونه سیاسي سکتور لپاره په داسې ترتیب باندې پلان کړي چې یو خدای کومکونه د طبیعي تور باندې کم کړی شي، او بل عین زمان حکومت کوشش وکړي چې د یو سستینبل سیاسي سیستم درامسته کول لپاره استراتیجی غوړه کی. نو زه مطمئنه ما چې په راتلونکي کلونو کې کېدی شي، خو لیکن اوس تاسو عاجل وخت لپاره زه په دې باور نه لرم چې اوسنۍ چارواکي یا اسلامي امارات وشي کولای چې دغه خدمات وساتي. نو متاسفانه که دغه کومکونه بیرته اعاده نشي، نو په لن وخت کې به موږ د یو لوی صحي بحران سره به مخ شو، یعنی دومره لوی صحي بحران دی چې بیا د هغې مهار کول ډېر زیات مشکل. یعنی زه فقط تاسو ته یو مثال درکوم، د همدې اوسنیو کومکونو د نتیجې په بنیاد باندې یعنی په ټول افغانستان کې روزانه تقریبا د 150 نه اضافه حامله میندې چې دي هغوی صرف سیکشن عملیاتونه، یعنی د هغوی عملیاتونه اجرا کېږي. نو که چېرته دغه کومکونه همداسې بند کړی شي، نو دغه میندې 150 نه اضافه میندې په څلویښت ساعتونو کې کېدی شي خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو نتیجه یې به یو بحران به وي خدای نه خواسته.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. ډاکټر صاحب مجددي تاسو مهرباني وکړئ د لمړني اوریدونکو چې له لغمان څخه ټلیفون کړی وو په څه حد کې دا خدمات کوم شي دی مهرباني.
همداسې ده، یعنی کله چې بودیجه نه وي طبعا د شفاخانې جنیتر لپاره به تیل نه وي، چې کله د شفاخانې جنیتر ونه لګېږي نو همدغسې ستونزې او مشکلات به وي. خپل نور چې زمونږ د تعقیم د موادو د تعقیم خبره وکړله، نو هغې لپاره هم برته ضرورت وي. نو په مجموع کې چې کله د خدماتو لپاره بودیجه نه وي موجود، نو دغه ستونزې به خامخا وي. زه خپله د عین ستونزې زه شاهد یم. زه تقریبا د سپتمبر په 20 تاریخ باندې شاوخوا د غور ولایت مسافات درلوده، مونږ دوه ورځې د غور په ولایتي شفاخانه کې تیر کړه. یعنی هلته مونږ یو مجاني کم درلوده د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې لخوانه شاوخوا 1200 مریضان مونږ ولیدل په مختلفو بخشونو کې. آخر وخت کې چې زه د اوپیډین وطن ما غوښته چې خپل لاسونه ومینځم، او د اگر نرس نه د صابون پوښتنه وکړه، هغه چې د شفاخانه کې صابون نشته. او د زه د عفومي کول لپاره هم هغه ماینه موجود. نو طبعا د هر یو هغه چې دا مواد چې دي هغه پیسو ته ضرورت لري، او چې کله دغه سی یو اني تور باندې ستونزې مخ کیږي حالت راځي، نو دا ستونزې ډېر خطرناکې دي. د څه وړیا خلک ویله دا موضوع باید ټول نورو سیاسي موضوعګانو ته بیل کړئ شي، څنګه چې نړیوال ټولنه د دې ټول شلو کړونو کې د افغان د ولس لاسنیوي کړی دا، نو دا چې تور باندې خپل لاسنیوي ته ادامه ورکړي، تدریجي تور باندې نورو لارو چارو باندې فکر وشي. نو همدارنګه زمونږ ورور د خزی کارکونکو په اړه باندې خبره وکړه، د دغه حکومتونو د کانګل کې دوسره چې نړیوال بانک عاید کړی دا، یعنی د دې په نتیجه کې تقریبا شاوخوا شپږش دره روغتیایی کارکونکي هغوی خپل دندې د لاسه ورکړي، چې په هغه کې صرف اووه نیم زره خزینه کارکونکي قابلان دي، په هغه کې انګلستان دي، الکترونیک دي، او همدارنګه خدمه ټولنې دي. نو دا یو لوی بحران ده چې خدای نه مونږ مخکېدی شو. دا نه یوازې دا چې د دغه حکومتونو له وجې نه، بل د دغه وروستنی سیاسي تحول د وجې نه په عمومي آزاد مارکیټ کې هم دواګانې چې دي د هغوی کمبود رامنځته شوی ده. مثلا که د هند نه کوم دواګانې راتلل، یا مثلا ترکیې نه ځینې دواګانې راتلل، هغه ورو ورو په مارکیټ کې د هغوی کمی محسوسیږي. د هغوی د کمښت له وجې نه د هغوی قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي دي. زه خپله د جراحي ډاکتر هم یمه، همدا اوس هغه د انستیزي مواد د انستیزي پیشکارګانې چې مخکې مونږ په شپږ زره روپو باندې اخیستل ایزوفلوران په نامه باندې، هغه اوس په مارکیټ کې په شپږ زره روپو باندې په مشکل باندې پیدا کیږي. نو دا مونږ یو بحران پته روان یو، خدای ناخواسته که همدا اوس مونږ لاس په کار شو، نو کېدی شي چې مونږ به وشو کول د بحران مهار کړو. او که د اوس نه لاس په کار نه شو، نو خدای ناخواسته دا یو دبط حالت سره به مخ شو.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. وریاخیل اوریدونکو چې ویل کوم مؤسسو چې قراردادونه اخیستي دي، یو ته پکارو چې مخکله مخې دي میاشتو پیسې درلودلې بیا قرارداد کولای. دوی د غوړیدونکو په نظر د مؤسسې چې قراردادونه اخیستي دي د طبي خدماتو په برخه کې هغه هم ملامت دي، څه وایست دوی ته؟
منګه د افغانستان طبي شورا یو نظارت درو د څلور د ولایتو په دې کې دوه خبرې وي. اول دا چې اغه ریفورم چې حکومت غوښته چې په سیسي سیستم کې راولي، زینو مؤسسات باندې پیسې درولې چې ماشونه اداري دي، او زینو مؤسسات خپل ماشونه نه ورکړي. د هغه لپاره دا دوار خلري چې اوس پښتنه وسی یو نظارت وسی چې دوی ته بودیجه ورکړ سي او ماشونه دا ورکړي، او یادا چې دغه ریفورم په خاطر باندې دوی باندې بودیجه درې دی. یعنی ملامت او سلامت په دې کې باید معلوم شي چې څه چل ده. یو شی چې ډیر زیات زغور مو وایم دا ده چې لطفا خزینه کارکنانو ته باید اجازه ورکړي چې په ډیر پراخه توګه کار وکړي، او دوی ډیر زیات حمایه کړي. تاسو پوهیږئ افغانستان یو لږه مملکتونه و چې په یو لک ژوندې ولادتو کې دوی شپاره سوه مړینه درلوده، خو په بدخشان کې شپږ زره وو. او له ډېرو هڅو نه چې د خپله افغانستان صحي کارکنانو تعهد درلوده، حکومت یې درلوده، خلکو په مجموع کې درلوده، او جهاني ټولنې هم ډېر زیات کومک ورسره وکړ، دا موږ شپږ سوه پنځوس مړینه ته راورسول. چې اوس هم په جنوبي آسیا کې ډېره لوړه سطح د مړینې ده د مورګانو. تنها په ملالۍ شفاخانه کې د شپې درې دېرس پنځه دېرس سزاریان اجرا کېږي، او سل یو نیم سل ولادت کېږي. همداسې په نورو شفاخانو کې حتی اوس په شفاخانو کې دارو نسته، لابراتوار نسته، ماش هیڅ نسته. په هیڅ وخت کې د شفاخانو پخلنځایونه او اشپزخانې نه وې تړل شوي، خو اوس نه مریض ته ډوډۍ سته، خریدیو کې نه ډاکټر ته ډوډۍ سته، ته کارمند صحي ته حتی یو پیاله چای ورته څوک نه ورکوي. د هغې لپاره زه هیله لرم دا یوه ډېره بده سونامي ده چې موږ ورسره مخامخ یو، او ډېر زر باید په ده باندې اقدام وشي. همدا اوس هم موږ یو طوفان سره مخامخ یو چې راغلی ده په صحي سیستم کې، ولې د دې لپاره چې مهار که نه شي نو بیا نړیوال دا نه وایي چې موږ بشر دوستانه مرستې کوو، موږ د بشر حقوق ساتو. دا خپله هم یو د بشر حقوق دي چې باید وساتل شي. زه هیله لرم همدغسې چې نړیوالو د افغانستان خلکو سره کومک وکړه او صحي سیستم یو څه ناڅه ورته جوړ کړه. اوس هم دا تناب پرېنږدي او دې سیستم لپاره یو ستراتیژي باید جوړه شي چې په لنډمهاله کې څه وکړي او په اوږدمهاله کې څه وکړي.
محترمه اوریا خیل، ځینې مسالې چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې نړیوال دی کومک وکړي یا نړیوال تر اوسه پورې چې مرستې کولې اوس یې ادامه ورکړي، لیکن دغه سي مسالې بیا له خپل افغانانو سره ارتباط لري. که چېرته سوداګرو ته یا د درملو واردونکو ته پیسې ورنکړل شي، تبن چې درمل به په ډالر اخلي، که ډالر ورنکړل شي نو هغوی به څنګه درمل واردوي؟
بالکل، زه تاسو سره موافقم. ما مخکې هم ویلې چې د افغانستان د حکومت چارواکي اوس باید خپلې پالیسي او ستراتیژیګانې جوړې کړي چې څنګه موږ په داخل کې څه وکړو چې یو څه ښه والی راشي په صحي سیستم، نه تنها په صحي سیستم کې، په ټولو سیستمو کې، او څنګه موږ وکولای شو بهرنیانو ته قناعت ورکړو چې زه اوس د صحت مورد کې خبرې کوم. صحت له سیاست جدا ده، دا د بشري حقوقو یوه برخه ده او لطفا دې ته توجه وکړي او په کوم ستراتیژي باندې دی وکوي چې هغه پیسې راولیږي د افغانستان چارواکو ته یا انجوګانو ته یا هر چا ته چې راليږي. دغه خدمات فعلا توقف نسی. دا نو موږ په دې لوړ چغه باندې خپل نړیوالو مرستندوی هیوادو څخه هیله لرو چې لطفا صحي سیستم سره کومک وکړي. صحي سیستم همداوس واکسینونه ټول په ټاپه ولاړ دي. تاسو فکر وکړئ څو ورځې بعد له کافي مخکې چې هغه ورور له فکر کوم قندهار نه خبرې وکړلې شاولي کوټ نه، چې همدا اوس د شری یا سرخکان واکسین واقعیت ډېر سوي دي، واکسین نشته. همداسې د پولیو، همداسې د ایچ آی وی ایډز ډېر شی ودي چې موږ پس له ډېر وخت ډېر زیات وکولای چې دا سبسایډ کو. خو کدا یو د فدان اورین شروع سو بیا به من کرونا یاد اومسی او ډیر زیاتې مرینې به ولري. نو ځکه زه هیله لرم چې تاسو په بین للی ساته تنها د صحت سیستم لپاره د افغانستان یو کانفرنس جوړ شي، لارې پکې ولټول شي چې موږ څنګه وکولای شو صحیح سیستم ته کومه.
د اوریدونکو د دوه اوریدونکو پښتنې وی له فاریاب څخه او له غزنی څخه دوی تی بي کارکونکو مو یو ویل چې ډیر شمیاشت کیږي چې معاش نه دی اخیستی، بل ویل چې 15 میاشت کیږي. یعنی دا مشکل دی معاش او د دې معلومې چې تر طالبانو مخکې هم موجود و.
که تاسو چې په یاد وی او دا خبر مو چې مخکې راغلی وی د نن تقریبا 8 میاشت وړاندې نورستان کې، نورستان ولایت کې کارکونکو روغتیایي کارکونکو څو ځلې هغه د تطبیق کوونکې مؤسسې په ځای دوی مظاهره وکړ او د هغوی هغه وخت کې د هغوی غږ مونږ اوچت کړ. وزارت سره د هغوی خبرې مونږ مطرح کړې. وزارت په دې اخر وخت کې د ریفورم صحیح په نامه باندې چې دوی کومه پلان ترسره کول غوښته، د هغه په ترڅ کې د دغه ستونزې راولاړې شوې. هغوی د صحتمندی په نامه باندې یو نوې پروژه هغوی معرفي کړله. هغه کې ډېر زیاتې ستونزې وې د قراردادونو د تدارکاتو په رابطه باندې، هغه کې ستونزې وې خپله د خدماتو د عرضې په رابطه باندې ستونزې وې، نوې تطبیق کوونکې انجوګانې رامخې ته شوې. نو په هغوی کې ډېر زیاتې ستونزې وې، هغه ستونزې ښې اعترافي وې او یو څه پکې د فساد تر حد پورې پکې ځینې راپورونه راغلل چې ځینې مؤسسات پیسې اخیستلې او دوی هغه پیسې د خپل کارمندانو ته د تنخوا او د نورو خدماتو مصرفو او نو تادیه کړې. نو دا ستونزې بالکل موجوده وي د تیر نظام په اداره کې په صحیح سکتور کې. او خو همزمان د همغه وخت نه د غوښنو وچتېدل او یو د څه خدمات چې تر اوسه پورې روانو د هغه تیرو قراردادونو چې موږ دلته د تطبیق کوونکو مؤسسه سره د اګست په اواخره کې موږ ناشته ورته درلوده، د هغه په سر کې موږ د مطبوعاتي کانفرنس د دایر په کابل کې د نړیوال بانک د دروازې په مخ کې وزیر اکبر خان کې، نو هغه وخت د تطبیق کوونکو مؤسسه هم د خبرې کول چې موږ څه کوم دوا او کوم خدمات لپاره چې کوم مواد موږ سره شته، د تیرو قراردادونو نه پاتې دي. خو دا سپتمبر پورې دا ختمیدونکي ده که چېرته عاجل کومک ونشي نو کار خرابیږي. نو د معاشاتو ستونزه بالکل د پخوانی حکومت نه اوسنی نظام ته په میراث پاتې ده.
بله ډیره مننه محترمه اوریاخیل، تاسو مخکې ویل چې د طب برخه باید غیر سیاسي او په ټول دنیا کې ممداسې ده. تاسو اشاره چا ته وه چې نړیوال د روغتیایي مسائل سیاسي کوي او که د طالبانو حکومت؟
دا دوه برخې لري. اول دا چې که په لیډرشپ کې او که په سرویس ډیلیوري ازادي خدماتو کې، دواړو کې باید مسلکي خلک وي. او په وزارت کې دا معلومه ده چې هر چیرې چې یو وزیر دی او وزارت انتخابي دی، هغه سیاسي کسي، هغه غیر سیاسي کس نه وي. اما په معینیتو برخه کې، د رئیسانو برخه کې، دا باید ټول غیر سیاسي خلک وي. دا باید هغه خلک چې د مسلک په اساس، د سیاحتي عامې یا د پبلک هیلت، د علم په اساس باندې دوی مخکې لاړ شي او خپلې چارې مخکې بوزي. همدارنګه ما په خوام چې وویلې چې صحت له سیاست جدا کوي، دا چې یو وزیر سیاسي دا ډېر زیات مهم نه ده. اما دا د افغانستان د خلکو لپاره یو د بشري حقوقو یو څانګه ده چې صحت د هغوی حق ده، هغوی ته باید کومکونه ورسول شي. دا چې په څه رقم رسوي دوی باید تصمیم ونیسي. زه نه وایم چې مثلا نظامي چارو ته د دوی کومک ورکړي یا نورو برخو ته، چې د دو فعلا هغه تعذیرات پرې وضع کړي دي یا پیسې کنګل کړي دي، اما زه د صحت برخه کې جدا د یو ډاکټر په صفت چې ما څلور دېرش کاله د افغانستان خلکو ته خدمت کړی او هیڅ وخت نه یم راوتلی له افغانستان او په ټولو شرایطو کې مې کار کړی ده، زه غواړم چې خلکو ته ښه خدمات باید ورسیږي.
محترمه اوریا خیل، تاسو حل لاره څه وړاندیز کوئ؟
حل لاره خو یو لنډمهاله لار ده چې زر باید یو کنفرانس جوړ شي او په داخل د افغانستان کې جوړې، همسایه مملکتو کې جوړې، هر چیرې جوړې، چې لنډ لاره پیدا شي. ځکه چې دوی څوڅې دا کومکونه کوي، دوه درې میاشتې نور تربر نیسي، خلک مري، کومک سیستم له منځه ځي. دوی باید ډېر زر په یو پنځلس ورځو کې یا لس ورځو کې خپل تصمیم ونیسي چې په څه شکل دا کومکونه. همدا اوس مونږ انجوګان لرو په داخل د افغانستان کې، یو این ایجنسیان لرو، مختلف فرصتونه شته چې دوی کولی شي استفاده شي. دوی ولې معطلې ټول شاید؟ او په مخالی کې د افغانستان د سی ای سیستم، د یو ملي سیستم لپاره هیڅ نوی کار ډېر زیات نه ده سوی ټول په انجوګانو په قراردادو باندې ولاړ یو سیستم چې اوس یې موږ هغه د پایلې ګورو چې دوه ورځې کېږي کومکونه ودرېدل. د موږ سی ای سیستم اوس د ورانېدو په حال کې ده. د هغې لپاره، د دې لپاره باید یو ملي فکر نیسي چې موږ څه کوای سو چې په آینده کې په خپلو پښو باندې ودرېږو، نه دا چې همیشه په خارجي کومک باندې ولاړ اوسو.
ډیره زیاته مننه محترمه ډاکټر نسرین اوریا خیل او ښاغلی ډاکټر احمد عبید مجریدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی.
هغه خندا دلری لری، هغه خبرې دیرا یاد شي میاں، هغه شیرین او گل وای، هغه د مینې مازی ګرمې جنوی نا، دا چې پټ پټ پٹے کسی دم بترایا تو پوئے پشلا پوئے ندا 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 ہسے لے ونیدا پمگر ندا پوئے پشلا پوئے ندا ندا پٹ خندا و پٹ پپٹا جڑی دونا نب مزڑا پجون کراشی نب پجون ہگا وقت نا نام نب کاراشی او ہست نبد جو بل ذرا منشی پر ہرو نبداست زڑ پکلاشی نبا زمامی نا پنور ماتشی عشق دلو دریاب دے پری گڑی گما زد دیدن تگے نا مڑے گما زد دیدن تگے نا مڑے گما عشق دلو دریاب دے پری گڑی گما زد دیدن تگے نا مڑے گما زد دیدن تگے نا سولری